Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې لدې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پوره پرونی کې اوري چې ورستوي اورښتونو او سړې هوا په افغانستان کې د ګڼو بیوازلو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدي درويشتمه د جنوري 14مه. تر خبرونو ورسته د راپورونو برخې ته ورځو. د ناټو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل سوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډیر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ سي. دغه کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزی محبس قماندان اجمل یوسفزي تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو بندیانو تښتېدل تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو، لټوو ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفره دي، همدا اوس لګیا یې لټوو یې محبس کې داخل قماندان چې بیا ټول سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي، خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه ایراد کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتونو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمېر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دې کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوې چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي ښکاري چې مظاهره چند په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته وه. دا تازه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تیره چهارشنبه وروسته له هغې نه سکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه تلویزیونی وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیمانی ځکه عراق ته په رسېدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا جمهوریت رهبر راول خاجیم به له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د ابخازیا پخواني صدر اعظم سرګی شام به د خاجیم به استعفا هغو مظاهرچیانو ته ولوستله چې د ولسمشر د استوګنې سیمې ته پرون راټول سوي وو. د پارلمان رئیس والری کوارچیا دغه استعفا تایید کړه او د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي دا چې څوک به د رهبر په توګه ټاکل کیږي په دې اړه لا پریکړه نه ده سوې. د ګرجستان په دې بلتون غوښتونکي سیمه کې وروسته له هغې کړکېچ پیل سو چې تیره پنجشنبه مظاهرچیانو د خاجیم به پر دفتر یرغل ور وړ او ادعا یې وکړه چې د په سپتمبر میاشت کې د درغلیو په نتیجه کې انتخابات ګټلي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
وروستیو اورښتونو او سړې هوا په پنسن کې د غنو بيوازلو کسانو ژوند له خطر سره مخ کړي. لایوی خو اورښتونه دی لبلې خو په ورزګن کې بيوازلې کسان له لوږی شکایت لري.
لا باران نه جوړې مجدې هم نه بوټو دا غن نه ورو قدرت چې موږ ورسه دا یال د فار یو من بوټو نه نسه یا یو بل کاغه من ګر سره دفتر ته نه.
په بهرونی موضوعات کې ورې چې د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداري ورکړ چې مظاهره چان دي نه پناه شکوي. د ژوند پرنګونی کې د یوې مدرسې له محتمیم څخه ورې چې خپل زکونکو ته انګریزي ژبه هم ورشي.
بعض وقت کی وی آئی کین سپیک انگلش بٹ ناٹ ویری ویل او ډیر هم دومره نه یو چې یعنی های سپیکر رانه جوړی خو سنا څه کوي شو چې یو متعلم خپل سوي ته ورسو.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. د خبرونه د سره موضوع راخلو. ساړه ژمی او درنو ورشتونو د ځینو بیوازلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړی چې نونس کسان په تیرو دوو ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړه سوي او دیارلس نور ټپیان دي. حکومت بیا د یولسو کسانو مړینه تایید کړې او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې ښویېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو نولس کسان وژلې دي. ډیره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې شپږ کسان او د کندهار په ښار کې دوه کسان د کور د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي، لس نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډیر زیانمن شوي.
بارانو دې تقریبا سره دی د خپل وسور چار وخت دا خوښ لرم چې دا بارانو توانو نه رسولي دي ته پام.
د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو زینی کورونه نړولې چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د زینو کورونو بامونه کېنولې چې تر لاندې اته کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولې بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو خو د له دوه ورځو احوال نه لري.
مشکله چې په ورنیس په جلار منور کې وته دا هم شروانه مننه کوم چې موږ د تسکړې دي د پرکشنال مسلو چې چیرې به زه پیدا کوم وجه به تجربه تر کوم اته سره مشکله.
په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې هم درنې واوري اوریدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازري یو اوسیدونکو ازادي رډو ته پیغام کې ویلي لېوې اونې د دې ولسوالۍ ټوله لارې بند دي او مواد نه رسیږي.
پر لوګر ولایت د ازري په ولسوالۍ کې یو اونې کې چې واوري اوري څلور تر په لارې ته بند شي، نو خوراکي راتلای شي په یو لار نه وړو نه بل څه شي سبزي مزي جات عمومي لارې تړلې دي. مخلوق علاقه سره
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 100,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو مرکزي او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل یو لس کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کیږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 100,000 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوي لکه ستونزمن ده. په تیره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي. خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 70 میلیون یورو ته ډیرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
درنو اورښتونو او سیلابونو د کندهار اورزګان لار هم تړلې ده. خلک وایي چې د لارې تړل کېدو له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه نور حال راکوي.
دغه موټر چلوونکي وایي یا د لارې د زیاتې واوري د ورښت او د باران د ورېدو له کبله چې لارې خامده تړل شوې ده.
هر مټران وڅلې دي، دوه دنې بیرته راګرځېدلې دي. د واوري د شویدو د لاسه موږ نه شو کولای.
لاره دا قدر کې معلومات لرو چې موږ مټران پرونه روان سي درو څوک نه دی راغلي. موږ دا یو سره باندې هغه مټر ته ورځو. دغه مټر دغه سړی تر بس کوي دی نشره یاد.
ولی محمد چې د کورنۍ د غړو په لټون کې دی په 15,000 افغانۍ باندې کوم ګیر لرونکو موټر دربس کړي او د یادې لارې نیمایي تر روان دي. د ازادي راډیو ته ویل چې د تیر ورځې راځي چې د کوریو شمیر غړي پر یاد لارې د واوري د ورښت او د لارې د بندش لکبله نه درک دي او په لارې کې بند پاتې دي.
موږ څه دي چې په ورنۍ سپیډلار باندې ورته وځو دا مشروانه مننه کوزر مې درس کړی دي. دا پر کښنان ما سره چې چیرې به زه پیدا کوم وجه به تجربه سره کوم اته سره مشکلات وي.
هغه موټر چلوونکي زیاتوي چې یاد لاره زیاته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په سیمو کې تړل شوې ده. موټر چلوونکي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي څو یاد لاره ورته خلاص کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د ټولګټو ریاست یا سړک جوړونی او یا هم د اورزګان ولایت مقام له مسولینو سره خبرې وکړو. خو لا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري زیاته برخه یې کنده او کپر ده. موټر چلوونکي وایي دغه لاره د زیات باران له کبله هم تړل کیږي ځکه زیاته خامده او بیا موټر تګ راتګ پکښې کې نسی کولای. دا په داتیال کې دي چې د یاد لارې درغولو لپاره له تیرو 10 کلونو راهیسې د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلی له دولت غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته ورغوي. خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې وسلولو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تیره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمې پر هغه موټر سوی چې دغه سرتیری پکې روان و. دا په 2000 کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلول طالبان هڅولي چې پر یوه اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله په تیرو 15 کلونو کې 2019 میلادي کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی و چې 30 پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 امریکایي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونې بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنې کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې خپل پوځ ته یې په راروانو میاشتو کې له افغانستان د نږدې 1000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگټن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تیر میلادي کال په افغانستان کې 30 امریکایي سرتیري ووژل سول. خبرونې د نیویورک ټایمز رسپانې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه سیمې ته تر 3000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل سول. علی سینا هغه ځوان دی چې وژل کېدو یې د کابل پولیس اړ کړل چې د شپې لخوا خپل عملیات زیات کړي. پولیس وایي د دغه محصل په وژنه کې وسلول غله شکیل نه دي. امید ظاهر مال او نور تفصیل.
د افغان امریکایي پوهنتون زده کړیال علی سینا له وژل کېدو نږدې یوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو یو شمېر اسناد ترلاسه کړي چې ښایي هغه وسلوالو غلو نه دی وژلی. د کابل د 14 امنیتي حوزې امیر علی رضا کوهی ازادي راډیو ته وویل که غلو علی سینا وژلی وای د هغه کمپیوټر او ټلیفون به یې هم وړی وای. د پولیسو دا سیمه ییز چارواکی پرته له دې چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړي وای په دې پیښه کې ښکېل کسان پیژندل شوي او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
هغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شو چې غلو د علی سنا لپټاپ او موبایل له ځان سره وړي حقیقت نه لري. علی سنا یوازې په چاقو حل شوی خو د سړې هوا او لدې کبله چې تر روغتون واټن ډیر و ډیرې وینې ځای کړی او مړ شو. د هغه موبایل او لپټاپ د پیښې په سیمه کې پاتې و چې اوس یې کورنۍ ته سپارل شوي.
خو د علی سنا د ترزوی محمد ضیا بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه له وسلوالو غلو سره مقابله کړې وه او غله ترې یوازې د هغه د زیرک ټلیفون په اخیستو بریالی شوي.
غلو د علی سنا زیرک ټلیفون ترې اخیستی و. ما چې کله علی سنا د پیښې په سیمه کې ټپي ومن بایک تر شاو په لاسونه کې کلک نیولای وو. غلو غختل هغه تری واخلي. علی سینا کمپیوټر په ډیره سختي اخیسته وو. هغه چې غلو تخپل کمپیوټر نه دی ورکړی په چاقو یې وهلای. زما په ان د علی سینا وژون کې وسلوال غله دی.
علی سینا د شنبه په مخام هغه محل چې له پوهنتون کور ته پر لارو د کابل د 14 میناهي اړوان د شتي برچی سیمه کې لومړی د چاقو په وسیله ټپي او وروسته یې روختون ته پر لار ساور کړه. د دې پیښې وروسته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د کابل امن نه دی تر نوم لاندې کمپاین پایل کړ او د کمپاین د کورنیو چارو وزارت اړ کړ څو په کابل ښار کې خپلې شپنۍ ګزمی زیات کړي. د کابل پولیسو د رسنیو مسؤل بصیر احمد مجاهد ازادي رادیو ته وویل د شپې لخوا د دغو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې شپېته تر هغه کسان نیول شوي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله تر اونۍ مو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو د اس ام اس سیستم نن کار نه کوي. تاسو اس ام اسونه به خامخا راغلي وي خو په لوستلو یې نه یو بریالي سوي. د اروزګان په مرکز او بیلابیل ولسوالیو کې بې ځایه سوي کسان شکایت لري چې اړوند مسؤولان د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول نه ویشي. دوی وایي چې کلونه کېږي د جګړو له کبله بې ځایه سوي او دغو جګړو هر څه ورڅخه اخیستي دي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
شپېته کلن عبدالسلام په ترینکوټ ښار کې د یوې مرستندوی موسسې د دفتر مخې ته په داسې حال کې ولیدلې چې لوڅې پښې باران ته ناست و او یخ یې ځامې لړزولې. دی چې د خپلې کورنۍ یوازنۍ سرپرست دی او له خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله ترینکوټ ښار ته راکډی سوی وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېرو مرستندویو موسسو ته ورغلی.
دغه دې د بارانونه جوړې موږ د یو نه بوټو دغه نه لرو قدرت چې موږ ورسه د عیال دپاره یو من بوټو رانیسو یا یو بل چې هغه مګر سره دفتر ته نه
پنځه څلوېښت کلن عبدالقهار چې چپ پښه یې هم په روانه جګړه کې پرې سوې ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې دومره ځپلې چې اوس زیات وخت د کمزورو اقتصاد له امله دی او ماشومان یې د شپې لوږې ویده کېږي. خو دی ادعا کوي چې د خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور ولري او یا هم خپلوان یې وي.
مدومه ده چې د ډوډۍ څکه موږ نه ده کړې وږې تږې موږ دا باران ته موږ دا یې ولاړ یو موږ یې دفتر ته پرېښله نه یي مقصد دغه موسسې چې دا خلکو ته ورکړي دي و داسې خلکو ته یې ورکړي دي چې هغه په ښه بنګلو په ښه کوټیو کې ناست یا په ښه فیلډرانو کې ګرځي.
دا جګړه ځپلې له دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دې دوی ته ورکول سي او یا دې هم له دوی سره نور کومکونه وسي. دا موضوع مو د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له امیر عبدالقهار دو سره هم شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. بل خوا بیا د اروزګان ولایت مقام مسؤلین دا نه مني چې ګڼې د یادو موسساتو مسؤلینو دې فساد کړی وي خو دا مني چې ښایي ځینې کسانو ته مرسته نه وي رسېدلې. د ولایت مقام ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو په دې برخه کې زه بیا هم کوښښ کوم او وګورم چې دا ای حقیقت لري نه لري چون په مجموع کې کېدای شي پاتې شوي البته سره یې نشي ویلی سل فیصد چې ټولو خلکو ته مرسته رسېدلې. خو بیا هم البته تاسې په جریان کې هستئ چې یو چې دا د غنم هم راغلي نو دغه کم پاتې کسان چې دي یا ګیله لري دوی ګیله پر ځای به وي
دا فداسیال کې د چ په دغه ولایت کې لتیرو څوکلون رئیس د جګړې وور بل دی او دغه ولایت د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لکبله زرګونه کورنۍ اوس هم له خپل سیمو بي ځای سوي او ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سم یو بهرنی مسله چېړو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندې نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړم ورځ په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ترامپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیره بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بند کړي. ترامپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې مخام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړه چې د جنوري په اتمه سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافر وړونکې الوتکه ایران کې نسکوره شوې. مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلي. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوښ کې بهون کې غاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څنګ ته رسیدلي، د تهران ټولې متروګانې تړل شوي او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج دی. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهرې کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیماني د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په دریمه ووژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې وویشت او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په څه باندې سلو ښارونو کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وکړې چې د پوځیانو او د حکومت ملاتړیو ډلو په تیره بیا بسیجیانو لخوا وځپل شوې. د امریکا حکومت ویل د دوی راپورونو په اساس د ایران رژیم د نومبر په مظاهرو کې یو نیم زر کسان ووژل او څه باندې اووه زره نورې بند ته واچول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیازادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلي. د مرکزي محبس قمندان وایي چې د دغو بندیانو شمیر اووه ته رسیږي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل سوي چې تر شلو زیات بندیان له دغه زندان څخه تښتیدلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. د دغه غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې شل زره شول سوي پرون په بنو کې راټول سوي وو. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران لخوا سهواً لګیدلې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی څو د ایران متحدان د قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېد.